افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 د اگست 28. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو وغوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمی پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمی همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د حواله لري افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغي روغتون سر طبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مونږ نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوي وي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلا میسر سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2014 نه دی کال کې په ریاض کې د یو شیعه مولا د اعدامي دو له کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچن شوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپلې اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یو مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شیبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ موندل شوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزی شارګي کروپینیتسکی کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمنو لخوا وړم ورځ ناوخته د ډزو د ژغونو تر اوریدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې دي. په دې اوسه ته خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوري. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د سفر د معافیت په باب پریکړه وکړي. پر دې موضوع د وشنون کې نظر هم خبرو.
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړي او اوس هم د هغې نه حمایت کوي.
طالبان وی کابل کې د ویناهی اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوی دي او خلکو ته توصیه شوی چې د منځ پر وخت کې جامع ته حاضر شي.
په ورسن کې وروسته یو سیلابونه نه یوازې لاسګونه کسان مړ کړي، بلکې سخت مالی زیانونه یې اړولي. غزنی کې خلک د درملو له لوړو بیو شکایت لري.
په کار داسې د دلتا افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره پکار ده، ډېره مشکله ده.
په کندوز کې د پستې حاصلات زیات شوي.
1000 هکتار ځمکه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د دیارلسو طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د دیارلسو طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته په رسیدو کې بریالی نه سوه. روسیه او چین د دې پلوي دي چې د دیارلسو طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي، او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن به څرګنده سي چې د دیارلس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسا چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسیې او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې دیارلس طالب مشران پر قطر سربیره د غدوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي، او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تصویب کړي پریکړه لیک کې د طالبانو 115 چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیارلس تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیره اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. عصمت څاروان په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجاله به تصویبېدله. داور ولی دا موضوع جنجالی سوا
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګه د منطقوي هیوادونو د روسي او چین هیوادونو په شمول یو نوی تفاهم موجود و چې طالبانو سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبانو قدرت ونیو دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ اوس اضافه شوی دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش ده، د دې په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دوی پرېږنه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کړي. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لار غوره کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه له منځه ویوړه، نو د امریکې نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپو لاندې دي هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسۍ کې تغییر رامنځته نه شي، نو دوی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړلی. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي د چین او روسیې په شمول، دوی غواړي چې طالبانو ته زمینه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړی چې دوی سره یو نوی خرابیته ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دغه د وخت تیریدو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هیوادونو د روس امریکې د دې ترمنځ دا اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هیوادونه هم مختلف ګټه لري، نو د دې او د ګټو ترمنځ توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیه دا هم اسانه کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دغه ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې ځي، او یعنی هغه د طالبانو د راتلونکي په باره کې دی متيقنه نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي، او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من حیثیت وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالی زیانونه یې ور اړولې دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر دوه نیم سوه ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه، چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی آزادي راډیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور شاتونو کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د دېش شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همدارز وویل چې دوی پروند لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیلزپل یو سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سیلزپل وی په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه له منځه تللې او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازم مرستي ورسره نه دي شوي او له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستیو سیلونو لکبله چې د کال په دې وخت کې د معمول خلاف بلل شوی، لسکونه زره جيري بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکي وایي هسي هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړه.
ځینی سوداګری میرمنې وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نم لاتړ او د سوداګرۍ لپاره د ښه فرصتونو د نشتون له کبله اړ سوي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري، سوړ بازار، دغه راز د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپلو سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. دا هم په دې اړه راپور
شرکت زراعتی داشت خود پتیداد 45 نفر خانم دا مریم جامی الاحمدی ده چې اطلس کلوڑان دی پا حیرات که پا 50,000 افغانیو ده کرنی پا برخ که سوداگری پیل کرده. نو موڑی وی ده بانو پنومی ده کرنیز و محصولات ولوی کارخونه درلوده چه شاوخوا 15 چلویخ میرمنی پا که پا دنده بخته وی او کاری هم خپر مخروان و. خو آغل احمدی وی چې ده طالبانو پا بیازلی واکمن که دو سر خپل کارخونه وتړله او خپل هم له افغانستان نه وتله.
زه ګورم وضعیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو، خو دا یوازې په شعار کې ده. که میرمنې سوداګري کوي باید له نارینه وو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي.
خو رحیمه حاجی زاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان په نوم د خوځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سختو ستونزو سره مخ ده.
زموږ اساسي ستونزه د خپلو محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشتون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمینه نه ده برابره، خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخواه ورکړو.
نوموړی وای مخکې د زیوراتو په برخه کې لکه د قیمتي ډبرو، سپین زر، چرمی د سکولونو او جامو په برخه کې تولیدات کول، خو اوس یوازې جامې جوړوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بې وی چې د افغان خزینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیز کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا وایي چې د خزینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخه زیات جوازونه صادر شوي، خو دا یې ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان خزینه سوداګري فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګري میرمنې وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې، او زیات شمیر کارکوونکي چې میرمنې هم پکې وي اوسګاري شوې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومي حوزې دکاندارانو ته ویلي چې 15 وخته منځ په جمعتونو کې وکړي، او د لمانځه پر مهال باید ټول دکانونه بند شي. امر بالمعروف وزارت د اعلان وروسته تر دې وکړ چې تیر اونۍ د طالبانو مشر وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره له امریکا سره بیا جنګېدو ته تیار دی. تفصیل له اسمت سارون.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د اومي حوزې اوسیدونکو ته جدي خبرداری ورکړی چې د لمانځه لپاره جمعتونو ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې 15 ماده لري، لومړی ویلي چې د جمعو په ورځو د ټول دکانداران خپل دکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جمعات ته حاضر شي. دوی د غراز دکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په مهال دکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په درېمه ماده کې ویل شوي چې مقتدیانو ته باید په جماعت کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وښودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړی چې که چا دا اوامر ونه منل، قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک به د شکایت حق هم نه لري. خو دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده.
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوي چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي، خاص کر دکاندارانو ته ویل شوي. دا خلکو توصیه ده، نو دا چې لمونځ فرض ده او د جامع په د جمعې د لمانځه په اړه باندې قرآن کریم کې صریح نص راغلی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو وار بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه شغول کیږي، او د کرایې لوښو دکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوښي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې هم دې ته ورته اقدامات کول، خو په وروستیو کلونو کې ویل چې نور د پخوا په شان سخت دریځې نه دي، او که واک ترلاسه کړي د پخوا په شان به له زوره کار نه اخلي. خو په تېر یو کال کې طالبان همغسې تګلاره په تدریجي ډول عملی کوي چې د حکومت په لومړۍ دوره کې اجرا کړې وه. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دیني عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو لرا تک سره په دې ځای کې د درملو بای سخت لوړې سیوی. دوی وایي چې ډیری وخت یې توان لري چې د خپلو رنځورانو لپاره دوا رانیسي. په غزنی کې د طالبانو چارواکي دا یو نړیواله ستونزه ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې.
زبد المنانم به سمجارو د ولسوالۍ د غزنی ولایت زغواړم چې حکومت په دې دوايي او په داسې باندې کنټرول وکړي. دا مته ډیره د دوايي
شاوخوا 40 کلن عبدالمنان د درملو د کنټرول غشتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې خلک د درملو د بیول لوړوالي څخه سر ټکوي. دی وایي هغه درمل چې کال وړاندې به یې په 100 افغانیو اخیستل هغه اوس 150 افغانیو ته رسېدلی دی. دوی باور ورکوي او اندېښنه ښیي چې دا درملو د بیول لوړېدو سره د رنځورانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. کمزوری اقتصاد او سخت بیکاری هغه څه دی چې په اوسنی بحراني حالت کې خلک د خپلو ناروغانو د درملنې او هغې ته د درملو اخیستلو توان نه لري. شاوخوا 15 کلنه ګلمینه وچکۍ نیولې دا د غزنی ملکی روغتون ته د ځان درملنې په مخه راغلې ده. ګلمینه وایي په روغتون کې درمل نه راکوي، په بازار کې دومره ګران سوي دي چې توان مې نه ورته رسېږي، نه سم کولی چې درمل واخلم او روغه سمه.
زه وچکۍ یم، روغتون ته چې راغلم وایي درمل په بازار کې واخله، روپۍ نه لرم چې په بازار کې واخلم، خاوند مې مایوب دی.
دا یوازې ګلمینه نه ده چې د درملو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې که یوې خواته د درملو بیې له آسمان سره خبرې کوي، بل لور ته ډیری وخت درمل نه پیدا کیږي. د درملو د کمښت او نه پیدا کېدو دغه خبره هغه سوداګر هم کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته درمل راوړي. دوی د بیو د لوړېدو او کمښت بېلابېل لاملونه یادوي. د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډاکټر رشتین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی له یو کاله را په دې خوا د ګمرکونو لوړېدل، په درملو زیاته مالیه اخیستل او د لارو خراب حالت دا درملو د کمیدو او د هغې د بیو د لوړېدو هم د لاملونه بولي.
د دې عوامل خو د لارو تکلیفونه دي، دلته لارو که څه مشکلات پیدا شوي دي، څه د ګمرکاته دي او څه د دوی د قانونه دي. په کار داسې چې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ده، دغه مشکله ده. دوایي خو کمل شوې ده، مخکې مکمل شوې ده، خو دغسې مشکلات مخکې هم کله کله راغلي، خو دا اوس لکه ډېر وخت وشو. هلته به یو دوه نشته مشکلات وو، اوس ډېر څلور پنځه مشکلات مشکل ته راغلي.
ښاغلی رښتینوایي د افغانستان خلک غریب دي، که د طالبانو اوسنی نظام مرسته ورسره ونه کړي دغه ګراني نور هم زیاتیږي. نوموړی وایي په دغه یو کال کې د درملو بیې له 15 تر 60% لوړې سوي، خو داسې درمل هم شته چې تر 100% یې هم بیې لوړې ختلې دي.
اوس دواګانو خو هر شی ډېر کمښت شوي دي. یو شی لکه اومنیډل بولې پاکستانی، مخکې په 150 ډبیا رو اوس 150 یو پتای دی، او داسې نور شیان هر شی کمښت شوي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ګراني د طالبانو لره تک سره جوخت نه، بلکې دا نړیواله ستونزه بولي. په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد انیف مصبا وایي دا دې ترڅنګ د بې کیفیته درملو د راوړلو له مخنیوي سره هم درمل ګران سوي دي.
هغه درمل سی هغه به مخته په قاچاق باندې راکلو، هغه درمل سی هغه به دلته دلته تقریبا د دې په جای باندې سی د موږ و مریضانو ته نه په ورسي، حتی ضرر به ورته رساوه. نو امارت اسلامي دا اقدام وکاو سی مثلا دلته څه نه څه بندیز ولګي، دا بندیز د دې په خاطر باندې نه ده، بلکې د دې په خاطر باندې ده، د ولست خلکو د ګټې په خاطر باندې ده.
دا غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې افغانستان ته د درملو د سوداګرۍ مخه دې پرېږدي، تر څو دلته درمل زیات او اقتصاد ځپلو هیوادوالو ته په ارزانه بیه ورسیږي. د درملو سوداګر هم وایي کله چې درمل نه راځي نو بیې لوړیږي او له کمښت سره مخ کیږي.
ځینې افغان محصلان چې په بېلابېلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنې کړي، هم د هند د ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
یک سال میشه ما منتظر ویزای خود هستیم که سفارت.
مؤمن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساينس او ټکنالوژي برحاله محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزا لغوه سوې ده.
یک سال میشه درسای خود پس موندیم، یک هفته قبل
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له
خود یو و نیم مخکې افغانستان ته راغلیم. د هماغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې اکسپایر شوي. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
اسحاق صفای بیا د هند د ګوا پوهنتون محصل دی چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هیواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونه توانی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. دوه زره یا تقریبا دوه نیم زره شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همصنفیان چې وو هغوی هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. نو زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځنډ وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسټرۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل:
څو ځلې موږ سفارت د هندستان ته روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحال محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي ته رسېدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیات وړیا بورسی افغان محصلینو ته ورکوي.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات 40% زیات شوي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکو د خبر له مخې د پسرلي په موسم کې پر مناسب وخت د اورښت له کبله سږ کال په دې ولایت کې د پستې حاصلات زیات شوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سږ کال د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 40% لوړ شوی ده. 1000 هکتاره ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندز ولایت کې شته. 1000 هکتاره ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسېدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال له ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږکال ډېر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9,500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز دی.
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسېدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته چې ده سږکال د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډېر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15,000-15,500 پوي. سږکال دغه پسته ده په 9,000-9,500 الا هغه اخري سطح 10,000 د 10,000 نه جګه شوې نه ده.
په ورته مهال کې په کندز کې د پستې سیمه ییز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 10 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي:
امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته د مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور انشاءالله مال بیخي سږکال پسته بیخي زیاته شوې ده. ښه زیاته ده، پریمانه ده، حاصل یو بین المللي او تجارت داسې ځای نسله چې موږ دا مال واخو ساري دي کو وای شو خارج دي واستو. دغه مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دننه ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل